امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو د خبرونو مهم خبرونو سرټکی اوري. جنرال باجوا افغان مشران ته د سوری په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د کندهار لشکرګاه لوی لار د ټرافیک پر مخ پرانستل شوې ده. د استنبول امنیتي چارواکي د هغه وسلوال کس پسې ګرځي چې تېره شپه د استنبول په کلب کې ډزې وکړې او نه څلوېښت کسان یې ووژل. السلام علیکم. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د شنبه په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم سره په جلا جلا ټلیفون اړیکو کې هغوی ته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړی دی. د پاکستان پوز د نوي مشر افغان مشرانو ته دا هم ویلي چې سوله د سیمې په ګټه کې ده. د پاکستان د پوز په وینا افغان مشرانو د پاکستان د پوز نوي مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته هم بللی، خو د پاکستان پوز د مشر دغې کتنې ته نیټه نه ده ښودل شوې. د کندهار لشکرګاه لویه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې. د لشکرګاه کندهار لویه لار تېره ورځ ټرافیکو پر مخ بیرته پرانیستېدو وروسته افغان امنیتي ځواکونو دغې لارې په ځینو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې پر دغه لار لا هم وسلوال مخالفان د یکاولنګ او وزیرمانده په سیمو کې وخت نا وخته د لارې په مسافرو په موټرو یې ډزې کوي. د استنبول امنیتي چارواکي د هغه وسلوال کس پسې ګرځي چې تېره شپه د استنبول په کلب کې ډزې وکړې او نه څلوېښت کسان یې ووژل. خو د ترکیې صدر اعظم بنیالی یدرم وویل چې تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې څوک د دې پیښې ذمهوار دي. هغه د یکشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل چې یو څه تفصیلات رابرسېره شوي، خو چارواکي د دقیقو معلوماتو طرف روان دي. یو وسلوال سړي د یکشنبې په شپه د ترکیې د استنبول په ښار کې په یو کلب برید کړی، لږ تر لږه نه څلوېښت تنه یې ووژلي او د څلوېښت نه زیات ټپیان کړي دي. پولیس وایي شاید د وژل شوو کسانو شمېر دې هم زیات شي. په جنوبي عراق کې چارواکي وایي چې وسلوالو د چې ځانمرګه بسکوټونه اغوستي وو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې باندې برید وکړ، لږ تر لږه اووه کس یې ووژل. چارواکي وایي چې په برید کې چې د قاعدیسې په شارګوټ کې سوی دي پنځلس کسه ټپیان شوي هم دي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتي ادارو هغه نتیجې چې د روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کمپیوټري غلا د لارې مداخله کړې وه او د هغه معلوماتو پر بنسټ بیا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې په استخباراتي ادارو تېره اونۍ بندیز ولګوه او د روسیې 15 ډیپلوماټان د هېواد څخه وویستل چې هغوی جاسوسان دي. ټرمپ بیا په فلوریډا ایالت کې په خپل کور کې د نوي کال د لمانځلو په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل چې دوی غواړي چې د امریکا استخباراتي منابع دی یقیني وي، ځکه چې دا یو ډېر جدي تور دی او زه غواړم چې هغوی دی بیخي په دې مطمئن وي. هغه زیاته کړه که داسې یو ډول غیر یقیني حالت موجود وي نو په ماسکو داسې ډول یو تور لګول سم کار نه دی. د شمالي کوریا مشر وایي چې د هغه هیواد د اوږده واټن میزایلو جوړولو په لومړي پړاوونو کې دی. کین جون اون د یکشنبې په ورځ په د نوي کال په مناسبت د وینا پر مهال دا خبره کړې ده. شمالي کوریا په 2018 کال کې دوی اټومي ازموینې وکړې، که څه هم نړیوال ټولنې غندنه وکړه او بندیزونه یې ورباندې ولګول، خو دغه هیواد دریځ یې نه دی بدل کړی. د ملګرو ملتونو امین منشي بان کی مون وویل چې هغه کوریا د دواړو ټاپوګانو ترمنځ د تشنو زیاتېدل او د شمالي کوریا لخوا د بلیسټیکي میزایلو ازموینو اندېښمن کړی دی. په انډونیزیا کې نن یکشنبه یو کښتۍ کې اور لګېدلی او دروش کسان پکې مړه شوي دي. ځایي رسنیو راپورټ کړی چې دا کښتۍ چې د جکارتا د بندر حرکت کړی و پکې 230 کسان سپاره وو. پاکستانی چارواکي وایي متحده ایالاتو مخکې تر دې چې په هغوی اقتصادي بندیزونه ولګوي داسې کم شواهد یې نه دي ورته وړاندې کړي چې د پاکستان بې قانوني یا غلطۍ پکې ښودل شوي وي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د پاکستان په هغو حکومتي او شخصي ادارو بندیز ولګوه چې ګومان پرې کېږي چې د پاکستان د توغندیو د پروګرام سره مرسته کړې ده. تاسو د خبرونو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه اوریدل. بای دی وی چې په دې خبرونه کې به د آشنایانو د غږ اونې خبرونه هم اوري چې عبدنوري کوربه ده. او د همدې خبرونه لمړی مطلب، طالبان وای چې دوی په 2014 میلادي کال کې لول زر نه زیات د افغانستان د حکومت د امنیتی او دفاعي ځواکونو غړي وژلې دي. طالبان په یو بیان کې چې نن یې مطبوعاتو ته لیږلې ده، ادعا وکړه چې دا وخت د افغانستان یو څلویښت ولسوالۍ د هغوی په واک کې دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا محض تبلیغاتو بلل او رد یې کړه. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې تېره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو چې په 2018 کال کې افغان ځواکونو له 10,000 څخه زیات وسلوال طالبان وژلي او څه باندې 8,000 نور یې ټپیان کړي دي، خو اوس وسلوال طالبان وایي چې په دغه کال کې د 238 قومندانانو په ګډون 15,509 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژلي دي. د دغه ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په استول شوي بیان کې ادعا کړې چې دغه ډله دا مهال د افغانستان د یو څلوېښتو ولسوالیو کنټرول په واک کې لري. قاری محمد یوسف احمدی د غراز ادا کړي چې په 2014 کال کې وسلوال طالبان د کندوز، هلمند، اروزګان، فراه او فاریاب ولایتونو د مرکزونو په محاصره کولو هم بریالي شول، خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادعاو پر ډولو سره وایي چې د دغه هیواد د 302 ولسوالیو لشمیرې دا مهال وسلوال طالبان یوازې 8 ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل په پام کې ده چې په دغه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو له خوا چاینیز عملیات ترسره شي.
افغانستان کې اوس فقط یوازې او یوازې 8 ولایت تر تهدیداتو لاندې دي، او په دغه 8 ولایتو کې مونږ خپل تصفیوي او محاربوي عملیات په ډیر خطوګه سرته رسوو، او هغه ادعای چې اوس په افغانستان کې سلویشت ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې کاملا یو تبلیغاتي مسئله ده.
د دفاع وزارت مرستیال ویان پر وینا چې د طالبانو په ډله کې د موجودو ستونزو او اختلافاتو له امله دا ډله هڅه کوي چې د دغو بیانونو له لارې خپلو جنګیالیو ته روحیه ورکړي، خو د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان بیا د طالبانو لخوا د دا ډول اعلامیو خپرول د رواني جګړې برخه ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او د پوځي او سیاسي چارو کارپوه سید احمد احمدی امریکا غږ ته وویل
طالبان به پیغام ورکوي، اعلامیې به نشوي، او همدا ډول باندې رواني بخش باندې به د خلکو کار کوي، او یا هم نړۍ ته دا ثابته کړي، دنیا ته دا ثابته کړي چې دوی دومره توانمنده شوي دي چې په تېر کال کې یا په دغه نظام تلفات حکومت ته ورکړي، او یا هم دومره فشار راوړي. دا د یو رواني بخش دی چې دوی غواړي د خلکو روحیه ضعیفه کړي او حکومت پر روحیې باندې منفي اغېزه کړي، او په دې نامه دنیا ته په اصطلاح یو ډول قناعت ورکړي چې دوی توانمنده دي چې داسې نه ده. دا مسله
ښاغلي احمدي دغه راز وویل چې طالبان هڅه کوي تر څو په سیمه کې یو قوي او لوی ملاتړی ځان ته پیدا کړي. لا دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د وسلوالو طالبانو مشران له روسیې او ایران سره اړیکې لري. همداشان تیرونی په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې درې واړو هیوادونو وړاندیز وکړ چې د افغان سولې د خبرو د پایل لپاره باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو نمونه وستل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال سید احمد احمدی وویل پاکستان له وسلوالو طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له روسیې او چین څخه مالی ملاتړ ترلاسه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د افغانستان د حکومت په یو رپورت کې چې د شنبه پورس په کابل کې خپور شوی ویل شوی چې حکومت په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د پراخولو او پر پاکستان باندې د صادراتو او وارداتو له ناحیې د اتکا د کمولو په خاطر عملی اقدامات کړي دي. مونږ په دې اړه د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د شعبې د استاد محمد بشیر دودیال سره مرکه وکړه او د هغه نظر مو معلوم کړو.
دودیال صاحب، د افغانستان د حکومت یو رپورټ چې د شنبې پورځ خپور کړی دی پکې ویل شوي چې حکومت په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي انزوا د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي او په پاکستان باندې د صادراتو او وارداتو اتکا کمه کړې ده. تاسو په دې ارتباط څه وایئ؟
موږ په اقتصاد کې بعض وخت پارادوکسونه لرو. پارادوکس دلته ته متضاد معنا نه ور د عام په معنا به راوخلي. عام دا معنا چې بعضن یوه پیښه ښکاري یو قسم، خو لوی بل قسم. یا اقتصادمند او اقتصاد ورته یو نظر کوي، ولې ښکاري چې ټولنې ته بل قسم. ډېره مشکله ده چې د حکومت پالیسي او د جامعې د اقتصادي وضعیت